سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو خبری مجلې ته راغلاست پم پیل په خبرونو باندې کوو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان کړی د راپورونو په اساس د امریکا ولسمشر کانګرس ته په یو استولي لیک کې دغه مسله یاده کړې امریکا وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې شاوخوا یوولس میاشتې وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ طالبان وایي له دې پرېکړې اندېښمن نه دي سکال د حج مراسم پیل شول د راپورونو په اساس له افغانستان څخه باندې دیار لزره حاجیان د سعودي عربستان ته تللي څو د حج فریضه ادا کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن هلته د یو طبي ټیم مشري کوي او وایي چې د حاجیانو د روغتیا په اړه هیڅ کومه ستونزه نشته تر دې مخکې راپورونو چې له کرونا راوروسته د حج لومړني مراسمو کې ښایي ځینې روغتیایي ستونزې رامنځته شي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بالاخره له صدر اعظم او د دغه هیواد د محافظه کار ګوند له مشرۍ لاس په سر شو ټاکل شوی نوموړی د دوبی تر پای پورې چې نوی صدر اعظم ټاکل کیږي خپلې دندې ته دوام ورکړي د اورزګان د راود ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان په یو برید کې وژل شوی د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند اغا ولی خریشي ازادي راډیو ته تایید کړي چې د جمهوري نظام پر مال د راود دغه امنیه قمندان بیگا په ډزو کې وژل شوی هغه ویلي د دهراود د پخوانی امنیه قمندان د خپلو شخصي دښمنانو لخوا وژل شوی خو طالبان له دې مخکې تورن شوي دي چې د پخواني نظام چارواکي او په تېره بیا پوځیانې وژلي یا تریتم کړي دي هغه تور چې دوی تل رد کړی په پاکستان کې د وروستیو سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه اووه اویا تنه مړه شوي دي د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شری رحمان په اسلام آباد کې خبرونو ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان کې مړه شوي چې شمېر یې اووه دېرشو ته رسیږي د افغانستان له ځینو جنوب ختیځو او شرقي سیمو هم راپورونه ویل شوي چې لسګونه کسانو ته د سیلابونو د راوتلو له امله مرګ ژوبله اوښتې تر ډېر راپورې د زابل او کندهار خلک تاواني شوي دي د طالبانو د ریاست الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې د خلکو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ټیمونه له زیانمنو سره د مرستو لپاره هڅې کوي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي څلیرشتو ساعتونو کې داسې کړی کابل ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه شل هرات لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه شل کندهار ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه دو څلوېښت ټیټه اته ویشت مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه درویشت او جلال آباد ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټه اته ویشت
خبرونه مو اوریدل را به شو د پروګرام معرفي ته د بشری حقوقو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی او پکې طالبان تورن کړی چې د داعش څخه باندې سل غړي په اعدام یا هم تریتم کړی دي
د راپور لمخې د دغو مشکوکو کسانو له ډلې یو نامعلوم شمیرې طالبانو اعدام کړي چې په ډزو وژنه زندۍ کول سر پرې کول او جبري لادرکه کېدل پکې شامل دي
خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د اختر په ورځو کې د دوی امنیت ونیسي
لکه چې پرون شپه د کابل په یو څنډه کې چاودنې شوې وې او جنگ را روان و او زموږ اندېښنه دا ده چې زموږ امنیت به څنګه وي
په کندهار زابل غزنی او میدان وردګو کې سخت سیلابونه راغلي او خلکو ته تاوان رسولی دی
د دوی ورځې کې چې په مارو پولیسوالۍ کې سخت سیلابونه بارانونه اورښتونه شوي دي
له تېرو درو ورځو را په دې خوا د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې سیلابونه راوتلي دي خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بالاخره استعفا ته مجبور شو
of the parliamentary conservative party
روخانه د چي د محافظه کار غوند وکیلانو غختنه واچي دغه حزب یو نوې رهبر ولري او په همدې شکل باندې د هیواد یو نوې صدر اعظم له خاغلی
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان ختیځ کې څه باندې سل د داعش مشکوک غړي او ملاتړي اعدام یا په زور لا درکه کړي دي. دغه سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیله یوازې د ننګرهار په یو تش کانال کې څه باندې سل جسدونه موندل شوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه وژنې او د مشکوکو کسانو شکنجه او توقیف له محکمې او قانوني چوکاټ بهر ترسره شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت بیا دغه راپور له حقیقت لرې بولي. تفصیل د اسدالله دین پر رپورٹ کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د داعش د منډلو لپاره د پلټنې ښکارا عملیات کړي چې د عملیاتو کې شپنی چاپې هم شامل دي. دوی ویلي شپنی عملیات پر هغو اوسیدونکو باندې ترسره شوي چې د داعش غړو ته د پناه ورکولو او د هغوی د ملاتړ ادعا پرې کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان په تازه راپور کې چې د پنځم به پوراس خپور شو راغلی د عملیاتو پر مهال طالب ځواکونو مشکوک کسان له قانوني بهیره پرته ډبولي او یا داسې ځایونو کې توقیف کړي چې کورنۍ د کرا ځای په اړه خبر هم نه دي. د راپور له مخې د دغو مشکوکو کسانو له ډلې یو نامعلوم شمېرې طالبانو اعدام کړي چې په ډزو وژنه، زندۍ کول، سر پرې کول او جبري لادرکه کېدل پکې شامل دي. له طالب ویاندویانو مو د بشري حقوقو د څار سازمان د نوي راپور په اړه غبرګون وغوښت. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور دغه راپور رد کړ او ویل په حقیقت بنا نه دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې څېړونکي پتریشا گاسمن بیا ویلي د دوی د څېړنو له مخې یوازې د ننګرهار له یو تش کاناله د 2021 کال د اګست او 2022 کال د اپریل میاشتو ترمنځ موده کې څه باندې سل جسدونه موندل شوي دي. میرمن گاسمن ویلی داسې ښکاري چې طالب چارواکو خپلو ځواکونو ته د سخت دریځو په توقیف لادرکه کېدو او وژنه کې خلاص لاس ورکړی دی. د بشري حقوقو دغه بنسټ ویلی د تیر زیږدیز کال له اکتوبر میاشتې د سږ کال تر جون پورې د دغو څېړنو لپاره له یو محلي ارګان سره کار کړی دی چې دوی د امنیتي ملحوظاتو له کبله نوم نه دی په ډاګه کړی. د دغو څېړنو پر مهال له 3 کسانو سره مرکې شوي. له دې ډلې 2 کسان په ننګرهار او کونړ کې مخامخ پوښتل شوي او 1 نورو سره ټلیفوني مرکې شوي دي. راپور کې د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په حواله راغلی چې د تیر کال له اګست تر دسمبر میاشتې پورې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې 1,318 جسدونه موندل شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي دوی چې تیر کال نومبر کې د یو کانال دننه موندل شوي 450 جسدونه وکتل نو پر بدنونو یې د دوی په ټکو د وحشتناکې ربړونې نښې نښانې ښکارېدې. راپور کې لیکل شوي چې د ځینو وژل شویو لاس او پښې نه وې، غاړو کې یې رسۍ پاتې وې او سرونه او یا مرۍ یې غوڅې شوې وې. د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره کړې چې مخکې یې ویلي د داعش په ضد د طالبانو عملیات په رښتیا هم درانه دي او غړي یې له محکمې پرته توقیف او وژني. داعش وسلوالو له تیرو 2 کلونو راهیسې د شیعه مذهبو پر عبادت ځایونو، طالبانو او د پخواني حکومت پر اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. خو د بشري حقوقو سازمان ویلي د داعش دا بریدونه د دوی پر ضد د طالبانو د عملیاتو څرنګوالی نشي توجیه کولی. د بشري حقوقو د څار سازمان مخکې تر دې طالبان د پخواني جمهوري نظام د څه باندې 100 سرتیرو په وژلو او نادرکه کېدو هم تورن کړي وو، خو طالبانو هغه تورونه رد کړل او یې ویل ممکن ځینې پخواني سرتیري د شخصي دښمنۍ پر اساس وژل یا شکنجه شوي وي. د بشر نړیوال قوانین او یا هغه جنګي قوانین چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې په څیر شخړې رانغاړي ټول لوري معذف کړي چې له توقیف شوو سره انساني چلند وکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
امریکا پریکړه کړې چې د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي. یو شمیر مطرح امریکایي رسنیو هم راپورونه ورکړي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته په یو واستولي لیک کې دغه اعلان کړی. امریکا وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې شاوخوا 1,000,000 وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ختم کړ. طالبانو د امریکا له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي کوم اندېښنه پرې نه لري. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان د ګڼو مطرحو امریکایي رسنیو په ګډون سی این این ټلویزیون راپور ورکړی چې جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د امریکا کانګرس د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی ته په یو استولي لیک کې لیکلي چې د 1968 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1510 مادې له مخې زه د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو په اړه د خپل ارادې اعلان شریک کوم. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یولس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا په دغه هیواد کې خپل 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسوه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال وین قاري یوسف احمدي تازه د دې اعلان په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ کومه اندېښنه نه لرو، نه موږ دا غواړو، ځکه دا 40 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل. موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. البته په ډیپلوماتیک او تجارتي ساحه کې موږ غواړو له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوماوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لاره هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال دغه نومدار اعلان کړ. دا چې امریکا ولې اوس دا پرېکړه کوي، د پوځي چارو پوه او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر وایي
افغانستان سره موږ کوم تعلق نه لرو. مالا دا شو چې دلته کې ترکستان هر تر کې په موږ پورې هېڅ تعلق نه لري. د دوی دا شرکنه ده اوس په افغانستان کې د دوی دا ستراتیژیک تړونونه افغانستان سره پوپوله شوي دي. دا د افغانستان دپاره یو بله بده مرحله دی چې پیلېدلې روان دي.
د یادونې ده چې د ناټو د متحد په توګه له نومول سوي هیواد سره اقتصادي او دفاعي اړیکې پراخېږي او بیا تر هغه وروسته د همدې تړون له مخې د هغه هیواد د پوځیانو د روزنې او تجهیزاتو د ورکړې مرسته ورسره کیږي، هغه څه چې امریکا په تېرو 40 کلونو کې له افغانستان سره کول. خو اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، امریکا او د ناټو غړو ټولو هیوادونو ورسره په رسمي توګه پوځي مرستې بندې کړې دي. په دې سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې اعلان کړی چې د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا 13 لوی غیر ناټو متحدین ولري چې دا هیوادونه ارجنټاین، استرالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس دي.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.6 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ورسته سرګندونو ته د تاسو توجه راجلبو. دا چې د وزارت چارواکو ویلي د خزو د حجاب په اړه د خپل مشر امیرالمؤمنین د فرمان په عملي کولو کې تر اوسه د بند او تعزیر موضوع ته نه دی رسیدلی. د دغه وزارت ویان نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي ښځې حجاب رعایتوي او دویم ترې غواړي چې همداسې دوام ورکړي. د ښځو د حجاب فرمان څه وخت مخکې صادر شوی و چې اجباري حجاب غوښتنه یې کړې وه او دغه فرمان ګڼ توند غبرګونونه پارولي و. بیا هم له فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان په تړاو کورني او نړیوال غبرګونونه لا نه دي ساړه سوي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیا هم د ښځو لخوا د حجاب مراتولو ټینګار کوي. خو دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي تر اوسه دوی په دې تړاو د بند او تعزیر مرحلې ته نه دي رسیدلي.
د امیر المؤمنین لوري د خزینه او د حجاب پاړه چې کوم فرمان راغلی وو د هغه څلور مراحل وو. خو لله الحمد موږ تر اوسه د بند او تعزیر مرحلې ته نه یو رسیدلي. خویندې مو په خپله خوښه په ډیره سمه توګه تر ډیره حده حجاب مراد کوي او له هغو نورو څخه هم غواړو چې حجاب مراد کړي کوم چې تر اوسه نه وي مراد کړی.
د طالبانو حکومت د ثور میاشتې په 18 د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته لکور نه وزي. په فرمان کې راغلی و چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسول مجازات سي. دا فرمان په افغانستان کې د نن او بهر خبرګونونو سره مخ سو، ان تر دې چې د بشر د حقوقو د تر سازمان د خزو د حقوقو لملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنې ناشته وکړي. لکه غلی مهاجر څخه لښ پګم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځو د پرانیست په اړه هم پوښتنه وسوه، خو نوموړي وویل چې دا موضوع دوی پورې اړه نه لري، خو په خبره یې له هیڅ هغه اقدام سره مخالفت نه لري چې اسلام ورته اجازه کړې وي. دا یادونه ور ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دور او وروسته له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې لښ پګم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ خوانځي تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکې تر دې ویلي و چې په دې اړه به د علماو یوه شورا پریکړه وکړي، خو تېره اونۍ د علماو د غونډې له جوړېدو سره سره په دې اړه پریکړه ونه سوه. په دې اړه هم په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه موجود دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو مستنه هغه چې سکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د سیلابونو په اړه ورستي جزئیات درکو دا چې د افغانستان په ختیځ په تیر بیا کوناړه او نورستان کې سیلابونه راغلي دي. د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر کې د تیرې ورځې سیلابونو دی وی کورنۍ وغړي وړي دي. په لزګونه کورونه، دوکانونه، دوه پلونه او سړکونه ویجاړ شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د نورستان او اماول سوالې د کوردر دری یو قومي مشر مولوی محمد افضل په سیلاب کې خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
او کسان ټول فامیل وړه ده، واو بجی مړی دي، اپټي او سربندونو پارکونه جرندي دا ټول تخریب شوی دي. تقریبا 15 کیلومتر سره کاغه ټول تخریب شوی دي، بند دي، ته هر ناله را وصل له بالکل ټول ختم دي. یو داکشن لار کې چې ته ولاړو هغه وړه ده، جوړانی له هغه وړه ده، دو مڼي چې سره ولایت کې مندل شوی دي، یو وړه به ته چپدار وړه سوال کې ونی ولا او څکا سان کوردر کې مندل شي دي، سان دامن مندل شي دي.
د کوردر پول او شاوخوا 15 کیلومتر سرک ویجاړېدو د نورستان او کونړ ترمنځ لاره د موټرو پر وړاندې تړلې ده چې خلک د بیا رغولو او جوړولو غوښتنه کوي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې په واما کې سیلابونو د سر او مال زیانونو وړولو ترڅنګ سرکونه هم له تګ راتګ وستلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل.
پری لکان درې جنکې دی غالبن او یو مور ده، قوت دې یو نارینه سړی بچته څلور پیدا شي دا درې بورک ته گاڑی دخل کو وړي او 15 نزیات دخل کو خور غار ته پټي تخریب کړي دي، او یو پول او یو لزولس دکانونه عمومي سره کم خراب کړو. مې کوردر لوی پول او غو پول مکمل غورځول دي، او هغه لاندې ترني سره خورګي راوته دالتم سرک بند دي. نو فوایل امي والا هم وتل دي، هغه خو کوشش کوي خو نن دخلا شه دو یقین نکوم.
د کونړ او نورستان چارواکي ولسونه له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو زیانمنو شو کورنیو سره د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې تندرونه او سیلابونه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي چې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو سربیره په کوزه پښتونخوا او بلوچستان کې هم بارانونو او سیلابونو نږدې 80 کسان وژلي او ټپیان کړي دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بوریس جانسن بالاخره د بریتانیا له صدر اعظم او د دې هیواد د محافظه کار ګوند له مشرۍ لاس په سر شو. ټاکل شوی نوموړی د دوبي تر پای څو چې نوی صدر اعظم ټاکل کیږي خپلې دندې ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل له اجملان څخه.
بوریس جانسن په لندن کې وویل چې د نوي رهبر او لومړي وزیر تر ټاکل کېدو پورې به خپلې دندې ته دوام ورکړي.
It is clearly now the will
of the Parliamentary Conservative Party.
روخانه ده چې د محافظه کار غوند وکیلانو غوښتنه وه چې دغه حزب یو نوی رهبر ولري او په همدې شکل باندې دا هیواد یو نوی صدر اعظم. له ښاغلي ګراهام بریدي سره چې د موږ د پارلماني ډلګې مشر دی موافقې ته رسېدلی یم څو د نوي رهبر د انتخاب پروسه له همدې اوسه پیل شي او مهالویش به راتلونکي اونۍ اعلانېږي. نن مې نوې کابینه هم په کار ګمارلې څو د خلکو خدمت ته دوام ورکړي او خپله به هم تر هغه پورې کار ته دوام ورکوم چې نوی رهبر ټاکل شوی وي.
بی بی سي رپورټ ورکړی چې په محافظه کار ګوند کې به ګوندي انتخابات د اوړي په ترڅ کې وشي او تمه کېږي چې نوی صدر اعظم به د اکتوبر په لومړیو کې یعنې له اوس درې میاشتې وروسته غوره شي. تر پرون پورې هم بوریس جانسن نه منله چې استعفا به کوي خو د کابینې د یو شمېر غړو سره له یو په یو لیدنو وروسته یې دا پرېکړه وکړه. بوریس جانسن په وروستیو کې په یو لړ زیاتو لانجمنو مسلو کې ښکېلو. په یو مورد کې سره له دې چې پوهېده د کابینې یو غړي یې په یو خصوصي مجلس کې د سړیو له یوې ډلې سره ناسم جنسي چلند کړی له دې حقیقت منکر شو. البته وروسته جانسن له دې کبله بخښنه غوښتې وه. بله مسله هم چې ډېره لانجمنه شوه دا وه چې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو بندیزونو پر مهال ادعا وشوه چې د جانسن د حکومت لوړپوړو چارواکو په یو خصوصي بنډار کې ګډون کړی و، هغه وخت چې په برتانیا کې پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګېدلی و. دې جنجال آن بوریس جانسن د برتانیا په پارلمان کې د نه باور رایو ته راخ کړ چې په پایله کې لپاره د نه باور کافي رایې پوره نه شوي او پر خپله څوکۍ پاتې شو. جانسن په 2019 میلادي کال کې له دې شعار سره صدر اعظم شو چې له اروپایي ټولنې څخه به د برتانیې ایستل چټک کړي.
له خبرونو ور اخوا
د مجمعي تمن بیا هم ښه راغلاست وایم. کابل خاریان د اختر په ورځو کې د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ناامنۍ او جنایي پیښو مخه دی ونیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل هغه ښار چې لای هم خلک د نه خوندیتوب احساس او ویرې سره مل ژوند لري. د لوی اختر پر رسیدو سره د دې ښار اوسیدونکي د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. فواد او خیبر د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي.
لکه چې پرون شپه د کابل په یو سنډه کې چاودنې شوې وې او جنگ را روان و او زموږ اندېښنه دا ده چې زموږ امنیت به څنګه وي. د افغانستان اسلامي امارات نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ټینګ کړي تر څو شي کولای د اختر شیبه په خوشحالۍ او سوکالۍ ولمنځو او که امنیت نینو دمون خوشحالۍ به خامخا دوه چنده شي.
گرچه امارات مسلکي کسان هم نه لري بیا هم دوی کوشش وکړي چې د خلکو د غزړونو لاس سره ولی او خلکو باید دوی سره همکاري وکړي په هر بخش کې په هر اقدام کې دوی کولای شي چې امنیت نورم خوندي وکړي.
دوی وسره لدی چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي خو لا هم خلک په آرامه ژوند نشي کولای. دا اندېښنه په داسې حال کې دی چې د پنځشنبه په شپه د کابل ښار د خیرخانی اړوند 315 فامیلی په سیمه کې د چاودنو او د جګړې راپورونه ورکړل شول. یو شمېر رسنیو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو لیکلي چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه له وسلوالو سره نښته کړي او په سیمه کې چاودنې هم شوي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد به د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د دوی ځواکونه د 315 فامیلی په سیمه کې د په خبره د خوارجو په یو پټنځای عملیات کړي او د دوو کسانو په وژل کېدو سره عملیات پای ته رسیدلی. نوموړي دا هم لیکلي چې په دې عملیاتو کې څلور کسان درنې او سپکې وسلې هم نیول شوي. ښاغلي مجاهد وړاندې لیکلي دوو خوارجو غوښتل په کابل کې ځینې تخریبي اعمال ترسره کړي خو له دې ټولو سره سره بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اختر په ورځو کې د پوره امنیت لپاره چمتووالی لري.
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نوري ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید د اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خپاره کړو. اخترید شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ. 00420221201.
لوی اختر ته یوازې یو بل ورځ پاتې ده. اختر سکل داسې حال کې راځي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او په دې هیواد کې بیکاری او بېوزلي تر بلار وخت زیاته شوې. سکل خلک اختر څنګه لمانځي؟ آیا د بېلابېلو توکو د رانیولو توان لري که څنګه؟ په دې اړه زموږ همکار له خلکو سره غږېدلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
اختر راغی کنه دغه خلکو به سه اختر وي په کور کښې ونه وي نو هغه به سه اختر وي جامه لباس خښېده چې پښې ته وګوري.
د شپږو اولادونو مور ګلغوټۍ ته ښایي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول د اختر معنی ولري. وایي همدا شېبه په کور کښې ګرد وړه او د خوراک لپاره هېڅ نه لري.
اختر راغی کنه دغه خلکو به سه اختر وي په کور کښې ونه وي نو هغه به سه اختر وي جامه لباس خښېده چې پښې ته وګوري او په تن لیسي کنه نو دا به سه اختر وي زموږ د خارانو غریبانو یتیمانو مسکینانو.
ګلغوټۍ د ننګرهار اوسېدونکې ده. د تېر حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د اشپزي په توګه دنده درلوده خو له تېرو لسو میاشتو راهیسې په کور ناسته ده. ګلغوټۍ څلور لونې او دوه زامن لري. خاوند یې مړ شوی دی او مشر زوی لس کلان دی. وایي له لویانو سره کېږي خو کوچني اولادونه یې ترې د اختر لپاره نوي کالي او پوښاک غواړي خو په خبره یې دا ورته له وښکو غیر بل څه نه لري.
ماشومان خو غواړي جاړي فریاد کوي نو هغه دغې غولونو د پسې پیدا شي دا درتالم هغه درتالم سبا یې رالم او بله ورځ رالم.
لوی اختر یا قربانۍ ته یوازې یوه بله ورځ پاتې ده. ښایي د ګلغوټۍ په شان زرګونه نورې افغان کورنۍ وي چې د ماښام ډوډۍ له وښکو سره خوري. د کابل ښار اوسېدونکی بلال په کراچۍ کې د خلکو سودا له یو ځای څخه بل ځای ورسره وړي. له تېرو څو ورځو راهیسې له کوره د خوارۍ مزدورۍ په نیت راوځي خو تر ماښامه له سلو افغانیو ډېرې نشي پیدا کولی.
اختر څه اختر داسې نوم باندې اختر دی. اختر راغلی دی خو پیسې نشته کاروبار نشته دی پوه شوې. د وچې مېوې په ځای مونږ تازه مېوې واخیستې چې د ورځې لپاره وشي نور هېڅ شي هم نشته په ښار کښې کراچۍ مراچۍ چلو هېڅ کاروبار نشته دی بس.
د همدې ښار یو بل اوسېدونکی محمد خان وایي اقتصادي ستونزو اخترونه پیکه کړي دي او هغه پخوانی خوند یې نشته. محمد خان وایي له تېرو نهو میاشتو را په دې خوا بېروزګاره ده. ډېرې دروازې د دندې د ترلاسه کولو په هدف وټکولې خو پایله سفر وه.
اختر څه اختر داسې نوم باندې اختر دی. اختر راغلی دی خو پیسې نشته کاروبار نشته دی پوه شوې. د وچې مېوې په ځای مونږ تازه مېوې واخیستې چې د ورځې لپاره وشي نور هېڅ شي هم نشته په ښار کښې کراچۍ مراچۍ چلو هېڅ کاروبار نشته دی بس.
سږ کال په افغانستان کښې لوی اختر یا قرباني په داسې حال کښې رارسېږي چې په یاد هېواد کښې طالبان واکمن دي، بېکاري زیاته شوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو نه دا خبری مجله اوري. اوس هم د تاسو پیغامونه.
د دوی ورځې کیس په مارو پولیس والی کې سخت سیلابونه بارانونه ورښتونه سوي دي چې خلکو ته زیانی او مالی زیان رسولی دی. چې د مارو په باری کلی کې، ابو کلا کلی، مدیزو کلی کې، پیرزو په کلی کې، د کڅ په کلی کې او داسې نور ډېر کلی یې درمندونه یې وران کړي دي، هغه خراب کړي دي. کوم چې د خلکو کښتونه کرلي وو هغه یې وړي دي، د خلکو باغونه یې وړي دي، د خلکو مځکې یې وړي دي. د سالیسون په سیمه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې چې موټر رود راغلی اوبه زیاتې راغلي دي وړی دی او خلکو ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي. تر اوسه پورې هم اوبه زیاتې دي چې په همدغسې د زابل د ټغر ولسوالۍ چې د مارو پر څنګ ده هلته یې ډېر کلي خراب کړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي. همداسې د ارغسان په یو شمېر کلیو کې ډېر سخت تاوانونه رسولي دي چې اوس هم خلک سره خبرې وکړلې. خلک وایي چې د خلکو کښتونه، مځکې او باغونه یې وړي دي، ډېرو خلکو کورونه یې وړي دي. خلکو خپلې ښځې کوچنیان له کورونو څخه ایستلي دي مګر کورونه یې ورته وران کړي.
لتیرو درو ورځو را په دې خوا د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې پرله پسې ورښتونه دي. هلته سیلابونه راوتلي دي، خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. د خلکو په کورو باندې اوبه ننوتلي، ډېر زیات شمېر کورونه یې وران کړل، د خلکو لونه کړي دي، درمندونه یې پراته ولو. پر نن او سبا کې به یې ترې شل کول، هغه درمندونه یې ټوله اوبو یوړلو. په هغه سیمه کې خلک کاریزونه په مطلق ډول وچ دي. خلک د کښتونو لپاره او د څښلو اوبو لپاره له ژورو څاګانو څخه استفاده کوي. هغه ټولو څاګانو باندې، اکثریت څاګانو باندې د سیلابونو اوبه ننوتلې او اوبه یې د څښاک نه دي. خلق د چلو په برخه کې له ناورین سره مخامخ دي، هلته کلینیک نشته. او بل سالی صاحب، د خلکو مالونه اوبو یوړو، ډیر زیات پسونه اوبو یوړو. خپله د کلا رشید په سیمه کې یو نفر تر کور لاندې سوی و، هغه وژل سوی و. د دغې ولسوالۍ خلک له سپین بولدک څخه خوراکي توکي، دوکانداران خوراکي توکي راوړي او بیا پلوري پر خلکو باندې. نو پهغه پرون نه بله ورځ مازدا موټر له سپین بولدک څخه دوکاندارانو له وړو غوړو پلمې ټوبرو دو څخه په ګډه رابار کړی و. کله چې د شمرزو ولسوالۍ د ډګرو یا ځنځیر بازار ته رسېږي، هلته لویه کنده ده، هغه کندې اوبه پر راغلي وې، موټر یې چپه کړی و. هغه څه شیان چې په کې بار و، هغه ټوله اوبو د ځانه سره یوړو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.